درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم په دې مجله کې به واوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبانو د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان تاسیسات ویجاړ کړی دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې له ناټو غوښتي
د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل سي.
طالبان وایي هڅول کیږي چې د سولې خبرې پیل کړي.
اوس هم خبرې روانې دي. اسلامي امارت تشویشونه لري فکرېدو هڅه کوي.
د بي پولي خبريالانو ټولنه افغانستان د خبريالانو لپاره مرګونه هیواد بولي. د کابل ځینې شاریان وایي برښنا شرکت د برښنا بیلونه لوړ کړي. خو لمړی نوریاس نوری خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وایي طالبانو د 1 میلیارد ډالرو په اندازه بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی. د افغانستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې له دې وروسته ټول مسافر چې له بهر هیواد ته راځي باید د کورونا د منفي تست سندونه ولري. د پاکستان د تحریک لبیک ډلې مظاهرې پای ته ورسولي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو تخریبي فعالیتونو په نږدې 10 کلونو کې د دې هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه زیان رسولی. ولسمشر غنی د بشري منابعو او ښې حکومتولۍ د اونۍ په مناسبت غونډې ته نن په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د ټول ګټو تاسیساتو له ورانولو لاس واخلي.
که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابې مخونی.
ولسمشر غنی په دې پیمانه طالبان بنسټیزو تاسیساتو ته په زیان رسولو تورنوي چې دې ډلې په کراتو ویلي چې دوی ټول ګټو تاسیساتو ته زیان نه رسوي. خو د جګړو په ترڅ کې اکثره لیدل شوي چې پلونه او پلچکونه په ماینونو الوزول شوي او هم د ښوونځیو په ګډون ډېر نور تاسیسات چې د جګړې ښکېلو لورو ورڅخه د سنګرونو په توګه استفاده کړي ویجاړ شوي دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان دی والدي دفتر په ودانۍ کې د ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې ټپي شوی. د زابل امنی قمندان جنرال محمد وایس میمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه 12:30 بجې د زابل د والي په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو.
نن پر 12:30 بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامی جلسه درلودله. ټول مسولین راغلو، حاضر شولو. کله چې 15 دقیقې تیرې سولې په دغه کې په چت کې دغه ماینونه چې تاسو وینئ دا ځای پر ځای شوی وو. یو ماین انفجار وکړ چې بدبختانه رئیس د شورای ولایتي پکښې کې زخمی دی.
د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې ډاډ وړ دی. هغه زیاته کړه په دې چاودنه کې بل چاته زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی سمیمی دغه راز وویل په دې اړه چې دغه ماینونه چایخي او پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې له دې وروسته ټول هغه مسافر چې له بهر افغانستان ته راځي باید د کورونا منفي تست سندونه ولري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د دې لپاره کوي چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېمې څپې مخه ونیسي. هغه وویل ټول هوایي شرکتونو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. افغانستان دغه اقدام داسې مهال کوي چې د نړۍ اکثره هیوادونه له نږدې 1 کال راهیسې دغه طرزالعمل عملي کوي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې هیواد کې د غوښې د تولید د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر 1499 کال په دې هیواد کې د غواو پسونو او وزو ته باندې 1.5 میلیون ټونه غوښه تولید شوې ده. نوموړي کابل، بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار هغه ولایتونه یاد کړل چې پکې ډېره غوښه تولید شوې او هم پکې ډېره مصرف شوې ده. ښاغلی رستمی په هیواد کې دیننه د غوښې د تولید یو لامل د غوښې د تولید لپاره د مالونو د فارمونو زیاتېدل وبلل او وویل اوس د دغو فارمونو شمېر نږدې 3000 ته رسېدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هیواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوي ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبرې کړي او ویلي دي د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې یوه پوښتنه ده. د سختریز ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې تیر کال خپره شوي او حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړې دي. تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت ته د اپریل 6 چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تر دې څرګندونو وروسته د تحریک لبیک ډلې ویان شفیق امینی نن په یو صوتي پیغام کې وویل چې له خپلو پلویانو یې غوښتي دي چې په ټول هیواد کې مظاهرې پای ته ورسوي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخ ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د ناګورنو قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځ اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. د پاریس میشته د رسنیو د ازادۍ څارونکو ټولنې په دغه شاخص کې چې نن خبر کړی ویلي چې د خوښنې وړ ټولو دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې وروستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواکې رسنۍ تر پخوا ډیر ځپل کیږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بې رحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتلي د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ د اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې روسیې په پل پل کېښودل شي او په بیلابیلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګوي. افغانستان د دغه ټولنې په شاخص کې 122 ځای کې دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو 120 ساعتونو کې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه شپږ، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه وو، کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 14، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 14، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم شته د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. ستاسو د دې خبرونه کوربزه اسمت ساروانیم. د خبرونه په دوام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبانو د شاوخوا 1 میلیارډ ډالر په ارزش بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر نن سه شنبه په ار کې په یو غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا وایي دا تور ناسم دی. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبان غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه شنبه په ارګ کې د خې حکومت ولې او بشري سرچینو ونې په نامه جوړ شوی غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرین هم فراموش نکنین چې 1 میلیارډ ډالر حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند. نزور بند نارکوم ولې ورانوي که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروگرام نلری، حتی عقل خرابی مخونی است.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي د پلونو سړکونو دورانې پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همدار شان په دې پروگرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستي چې د خاري میثاق لاره په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د خاغلی غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته پاستول شوې پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو په ورانې کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلي چې هر بیدار ولس د خپل ازادۍ لپاره توانونه منلې دي.
په ورستیو کې په ننګرهار او کندهار او د کندهار پارخنده ولسوالۍ کې دوه ستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو ویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه یې د دولت تور رد کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وایي د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمیر هیوادونو سره خبري پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل استازي له امریکا، قطر او ترکیه سره په خبرو بوختیا او کچيري اندیشنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره بل هر فرصت ګټه واخلي. د بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد د دې ډلې د قانې کولو لپاره خپل ټول توانه کار اخلي. جزئیات پدې راپور کې
طالبان وایي استازي له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد نن د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تیر ورځ هم ناستې شوې دي، کېدای شي راتلونکي کې مو شي. هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونو لري رافقېدو هڅه کوي او دا یو معقوله خبره ده.
که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24مه وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځندېږي، ځکه د دې ناسې یو مهم لوری چې طالبان دي لا یې خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد د دې ډلې د قانع کولو لپاره خپل ټول توان ګټه اخلي. خغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپل پریکړه کوي خو دوی به یو هڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تیر وطن تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا لخوا پر جوړ شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوري وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي. دې وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحې عالی شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د دې په خبره په طرحه کې لنډمهالې یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحې عالی شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولې او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا وایانت فرید الخزون
پراتون کې ورځو کې به موږ ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به په هغې مسودې باندې چې چمتو شوې ده بحث وشي او له تصویب وروسته به دا د ترکیې ناستې دپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه اوسي. د ترکیې د ناستې دپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. د افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې یادونه شوې وه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي طالبان هڅوي چې د سولې په پروسه کې شکیل پاتې شي. قریشي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو شایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د ده په خبره د یوې بلې کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استاسي محمد عمر داودزی ازادي رادیو ته وویل شبوي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو ژغو او د استانبول په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې موضوع سفی الله ستانکزی راپور وړاندې کوي.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکي مسالو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د دب خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پریکړې پخپله کوي خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. طالبان وروسه له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځند د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل. په یو اعلامیه کې ویل ترڅو چې بهرنیو ځواکونو نوی وتلی په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوی پریکړې په اساس لا افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د می په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 11 می بشپړیږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکیل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 23 په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لکتر لګه دوه وروستیو ویناو کې پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نه ګډون له پریکړې راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکیلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل خدای چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو د هیله د مختلف اقشارو او د دنیا هم ورنه د هیله د منطقي هم هیله ده چې دوی په دې کانفرنس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې دوی اشتراک پکې ونی شي بیا د لاسه ځي. امریکا هم طالبان سره جریان کې د تشویقي چې اشتراک وکړي. د قطر دولت هم ورسره جریان کې دی او پاکستانیان ماته ویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان تقنات ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
خالد داوودزی دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیه غونډه دی لک پزند جوړ شي. طالبانو د ازادي رادیو د پښتنه بیا بے جواب پاتې کړ چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره ویل ناټو ځواکونو څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي رادیو ته وویل دوی په نړیواله کچه د دې هوایي ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې تر دې چې دا مسؤلیت دوی ته مخکې تر دې چې له افغانستان څخه ووزي دا مسؤلیت دوی ته وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته دی ولیک پاستولو سره ویلي چې د غیدارت چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسولیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې د غیدارت تم لري چې دروان 2021 کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل سي. د دغې ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
چې دوی نه ناټو ووزی د ملکی هوایي چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کوم ستونزه رامنځته نشي د دې لپاره د ملکی هوایي چلند اداره د هوایي ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر چې د هیواد او یاسل نه هوایي خدمات وړاندې کوي د افغانستان هوایي دروازې په توګه له سیاسي اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناټو ځواکونو ته د ملکی هوایي چلند په لیک د احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی کندهار د مسولیتونو لیک تجربه ته اشاره سرویلې دي چې هغه مهال د مسولیتونو انتقال په نابرابر توګه سوی و چې په پایله کې د غیداره لګړو ننګونو سره مخ شو. اوس مهال د بخوانیو ننګونو او د تیري منفي تجربه له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسول اورګان په هیڅ د غیداره د مسولیتونو منلو په بش پر ډول چمتووالی لدی. د حامد کرزي هوایي ډګر او ملکی هوایي چلند ادارې د مسولینو په خبره وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 14 میلیونو ډالر په لګښت یو پروژه پلیسي و چې لمخې افغانانو ته د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکی روزنه ورکول کېده. خو ورسته له ارزونې روزل شوی کسانو د مسولیت تر سره نه سوکړای او د پروژه ناکامه شو. دغه ادارې ویان داونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایي ترافیک کنټرول څو سلنه د افغان دولت پلاس کې دی. خو وی ویل چې لا هم ناټو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کورونا وایروس له خپرېدو د افغانستان د هوایي حریم نه په څلور ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تېرېدې چې په خبره یې له هرې الوتنې به افغان دولت $250 اخیستل. خو د دې خبره دا مهال د افغانستان د فضايي حریم نه په څلور ساعتونو کې 140 الوتنې تېرېږي چې له هر الوتنی اوس هم $250 اخیستل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې سره دا مهال اوایت کم سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناتو نظر هم ولرو، خو تر دې نمایز مو پښتنو ته جواب نه دی ویلی. ناتو دا مهال د افغانستان د اکثر هوایی ډګرونو د هوایی ترافیک مسولیت لري، خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی اوس دغه مسولیت د بیرته اخیستلو لپاره په کافي اندازه ظرفیت لري. بلخوا د کابل حامد کرزی هوایی ډګر ځینې پخوانی مسولین بیا وایي وړاندې هم له ناتو او بهرنیو ځواکونو دغه مسولیت غوښتنه سوې وه، خو دوی نه ده منلې. له دې ډلې د حامد کرزی هوایی ډګر پخوانی مشر یعقوب رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انجلی بخور که دا پا سیستم ده رنمای چهارو تو که طول دکار که همانان که خوزده فکر کم ترسو چه مکمل دوینه تلوه دا مسئولیت افغانانو تنادر که کنترول ده فضا دوه کار رئیس سوی جمهور اعلان وکر چه کنترول ده فضا دون پلاس که ده دالیک چه نده طول کنترول ده آده با طول افغانستان ده خارجانو پلاس که ده.
ملکی هوایی چلن اداره په داسې وخت کې لناټو دا غوښتنه کړي چې ټاکل شوی د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د سپتمبر تر 11 مې دا بهیر پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بی پولی خبریالانو ټولنه په خپل تازه راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونی هیواد بولی. د دغه سازمان په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د خبریالانو لپاره 122 ګواښونکی هیواد بلل شوی. په دې راپور کې د افغان خبریالانو وضعیت سخت اندېښمن بلل شوی دی. یو شمېر افغان خبریالان هم روان حالت د خپل ځان او کار په وړاندې خوندي نه بولي. نور حال په دې راپور کې
افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونی هیواد. د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF په خپل کلنی تازه راپور کې یو ځل بیا افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونی هیواد بللی دی. دغه راپور چې نن سه شنبه خپور شوی، افغانستان د 130 هیوادونو له ډلې 122 هیواد دی چې د خبریالانو لپاره پکې ګواښ ډیر دی. دا هیواد تیر کال هم د خبریالانو لپاره د مرګونی هیوادونو په کتار کې په همدې نمبر راغلی و. دغه سازمان هر کال په 130 هیوادونو کې د رسنیو وضعیت پر معلومات د رسنیو خبریالانو پر وړاندې ستونزې او ننګونې د یو راپور په ترڅ کې خبروي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی چارواکي په دې بی پولي خبریالانو سازمان خپور شوی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ازادي بیان هم دارنګ د رسنیو وضعیت متاسفانه او هر ورځ تر بل خرابیږي، توتریخوالی هر ورځ تر بل ډیریږي او دا لامل کیږي چې ځینو رسنیو خپل کار پرېږدي، همدارنګه ځینو خبریالانو هم دا خپل کار پرېږدي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان په سیاسي پروسو کې د رسنیو کمرنګ ونده بل جدي اندېښنه ده. یو شمېر خبریالان هم د افغانستان روان حالت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولی. افغان خبریال زبی الله جهانمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خبریال لپاره افغانستان خوندي نه دی او دا حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
متاسفانه وضعیت د خبریالانو لپاره په افغانستان کې ډیر بد وضعیت دی. نه تنه دا چې خبریالان د مختلفو کړیو له لوري تهدیدي، متاسفانه نړیواله ټولنه هم په دې کې ډیره پاتې راغلې ده.
بل افغان خبریال لیمه هوتک به د توتریخوالي ترڅنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی او کاري خوندیتوب د ځان پر وړاندې جدي ستونزې یادوي.
پرسته کې د خبریالانو لپاره د کار زمینه ډیره محدوده سوې ده. دوی نسي کولای په اسدانه ډول باندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د امنیت ساتلو خوندیتوب په برخه کې حکومت او همداسې هغه نهادونه چې د خبریالانو نام لاټر کوي دوی پاتې راغلي دي.
د ټولنې خنو ته بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو او د ټولنې د نورو وګړو خوندي ساتل ورته لومړیتوب لري. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي خبریالانو سازمان د معلوماتو لمخې سره لدی چې کورونا وایروس هم یو شمیر خبریالان ووژل، خو په 2020 کال کې شپږ او د روان میلادي کال له پیله څلور خبریالان او د رسنیو کارکونکو په هدفي بریدونو کې ووژل شول، چې په وژل شویو کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم شامل دی.
د بيپولي خبريالانو د ټولنې د راپور هغه برخه مو په دې راپور کې وویل چې د افغانستان په اړه د ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا په اړه هم په خپل راپور کې ویل دي چې په دغه سیمه کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخامخ ده. د بيپولي خبريالانو نړیوال سازمان په خپل دې راپور کې وایي چې په بلاروس کې د خبريالانو سخت ځپنه او د نګورنو قرباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه دوه لوی لاملونه دي چې ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا یې سشکال په نړیواله درجه بندي کې ډیر شکته کړی دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د تیر کال پیل شویو ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخ بلل شوې ده. که د بلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د نګورنو قرباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځې اروپا او منځنۍ اسیا هیوادونه د بیپولي خبریالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تازه نوملړ کې ډیرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بلاروس کې د 2020 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر توګه اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ غبرګون وپاره او لوی مظاهره په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 13000 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لزګونه وژل شوي دي. په نیول شوي او زورول شوي کې لزګونه خبري اعلان هم شامل دي. خبري اعلان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کارت نه دی پریښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادي د نړیواله رده بندیش د اپریل په 6 خبره شوې ده. د بیان د ازادي د راتلونکي لپاره تر ټولو ګواښونکي عمل هغه سیادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې نمداري ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالیستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوی د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالیستان سخت ځپل شوي دي. روسیې د بیان د ازادي په دې تازه رده بندي کې یو اتیا هیوادو یو 150 ځای خپل کړی. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوی چې د کووید-19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پل ګام کې خود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2020 کال هم تر پایه د خبريالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لای پوره څلور میاشتې نه دي وتلي، په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس ټلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوې. افغانستان د بیپولي خبريالانو د نړیوال سازمان د 2020 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2020 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 5 لومړی هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروې ته ورکړل شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په څو شیبو کې به سمی عباس استودیو ته راشي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري، را سره اوسئ. زه عصمت څوران همدلته له تاسو اجازه غواړم. ورځ مو شپه مو نیکمرغه.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله در بل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پیغام زموږ د لوړپوړو دکو د وزارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلا د علي دارالعلوم څخه موږ په 1400 شپږ نیمې کې فارغ شوي خو تر اوسه مو د کابل څخه نتایج نه دي راغلي. دا ده چې هغه زموږ نتایج باید د وزارت خوا څخه ژر کار خلاص کړي تر څو موږ ته وسپارل شي او بل موږ دغه زموږ تعلیم څه دي هغه نیمه پاته دی. موږ ته باید د لوړ زده کړو زمینه برابره شي، د شریعت او قانون په زابل کې ایجاد شي تر څو موږ دغه خپلې زده کړې بشپړ کړو. موږ نو کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو. د لوړ زده کړو لپاره باید د شریعت او قانون د زابل پانتن کې ایجاد شي او د زابل په پانتن ته ورکول شي تر څو موږ زده کړې نیمه پاته نه شي. وسلام. کوزه د هلمند ولایت د واشیر ورسالی نه علي کني ولا دغه واشیر ورسالی کې چم وقې دغه نانا یې ډیر سړي دی او به سړي متر ته وره چې دی یا بغرا راکښ کې یا بل عمر ته و کې نظمر چې ډیر په تکلیف را و مو د ډیر سن سره مخامت نظمر باغونه او باغچه او ساکان او ګد شان و چې لو غاړه دغه زما لو څور چروا کا اشرف غنی د ما پیغام دی. السلام علیکم.
زهرون دنین زهر ولایت نه سره غږیږم دغه ورک شو دوستان یارانو لپاره باید دولت یو مرکز فعاله کړي که چېرته ورک شوي یو چا دوستان هغې ته باید دغه وخې عکسونه وړي او نور کیسې ورته چې دغه شیشه الګ ورک شوی او چې چا کسان پیدا کړي هم هغه دفتر ته وروړي دا هم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش دی باید دا کار وکړي په اسانه سره به یو خلک شي څوک چې خلک پیدا کوي هم عمل ته دفتر ته وروړي که څوک د چا ورک شوي هم ملګري وروڼه زامنې هم دفتر ته به ورځي هغې سره به دا شکایت ثبت کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
تشکر اسمت.